پینځه بجې شوې. احمد شي بریم د ازادي راډیو په سهارنۍ خبري مجله کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. خبرونه د امریکا د اساسو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې د سپتمبر په 14 د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن یوې استماعي غونډې ته احضار کړی چې په 2020 کال کې له افغانستانه په ګډوډۍ کې د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د دې کمیټې پوښتنو ته ځواب ووایي. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې د کمیټې په یوه اعلامیه کې وویل که بلینکن دې غونډې ته حاضر نشي نو د کمیټې مشر به په یوه راپور کې د اساسو جرګې ته سپارښتنه وکړي چې هغه دې د دې کمیټې احضاریې ته په سپکاوي تورن کړي. د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه په دې اړه چا یا بلینکن به په دې غونډه کې برخه واخلي کنه رسمن څه نه دی ویلي. د کمیټې بلینکن پرون د سپتمبر په 19 غونډې ته وربللی وو خو د بهرنیو چارو وزارت د روانې میاشتې په پیل کې وویل چې هغه په دې نیټه استماعي غونډې ته نشي حاضرېدی او د یوې بلې مناسبې نیټې د ټاکلو غوښتنه یې کړې وه. د بهرنیو چارو وزارت یو بیان د روانې میاشتې په پیل کې وویل چې بلینکن له دې مخکې د افغانستان په مسله کې 14 ځلې د کانګرس په استماعي غونډو کې ګډون کړی او همدې وزارت له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو اړوند د ډیرو مرکو د متنونو او نورو شواهدو په ګډون د نږدې 40,000 پاڼو اسناد ورسپارلې دي. د طالبانو د حکومت د کرنې وزارت د قشتپې کانال اړوند ساحې د خاورې د اسپینې د پروګرام د پیلېدو خبر ورکړ. د طالبانو تر کنټرول لاندې د ملي تلویزیون د خبر له مخې د وزارت ویلي چې دغه پروګرام په ترڅ کې به چې د خاورې پیژندنې د ریاست د شپږکسیز متخصص ټیم لخوا پر مخ وړل کیږي د دې کانال اړوند ځمکو د خاورې نمونې اخیستل کیږي تر څو معلومه شي چې کوم وړ بوټي پکې کرل کېدای شي او همدارنګه به د فرعي کانالونو د ډیزاین طرحه چمتو کیږي. ویل شوی چې دا پروګرام به په 2 میاشتو کې بشپړ شي. د قشتپې کانال چې 215 کیلومتره اوږدوالی لري د کیندنې چارې په 2020 کال کې پیل شوې چې لومړۍ برخه یې د 1600 کیلومتر په اوږدوالي د تیر 2020 کال په فبروري میاشت کې بشپړه شوه. په پاکستان کې محکمې پرون پنجشنبه یوې مسیحي مېرمنې ته په ټولنیزو رسنیو کې مقدساتو ته د سپکاوي محتوا د خپرولو په تور د مرګ سزا واوروله. د جرمني خبری اژانس راپور له مخې دا یوه نادره سزا ده چې په پاکستان کې چې اکثریت وګړي مسلمانان دي په اقلیت پورې تړلې وې مېرمنې ته ورکول کیږي. په اسلام آباد کې د محکمې قاضي افزا ماجوکا اعلان وکړ چې شګفته کرن 4 کاله مخکې د واتس اپ لاري د یو پوسټ په شریکولو سره چې هغه د اسلام ستر پیغمبر ته سپکاوی بلل شوی مجرمه او پیشندل شو. سپینماني وای چې ولسمشر جو بایدن او د ولسمشر مرستیاله او د ولسمشر د انتخاباتو لپاره کاندیدا کامل هارس په راتلونکي اونۍ د اوکراین د ولسمشر ولودمیر زلنسکی سره جلا کتنې تر سره کړي. سپینماني پرون پنځشنبه په یو بیان کې وویل چې په دغو کتنو کې به چې ټاکل شوی دی د سپتمبر په 16 تر سره شي د دواړو هیوادونو مشران د اوکراین د ستراتیژیک پلان او د روسیې د یرغل په وړاندې د دفاع په چاره کې له اوکراین څخه د متحده ایالاتونو د ملاتړ په ګډون د روسیا او اوکراین ترمنځ د رواني جګړې په اړه خبري وکړي. د افغانستان او جنوبي افریقا د کرکټ ملي لوبډلې بنند 500 دوهمه یو ورځنۍ لوبه ترسره کړي. دا لوبه د متحده عربي اماراتو په شارجه لوبغالي کې ترسره کیږي. ټاکل شوی چې د افغانستان د فوتسال ملي لوبډله د 2023 کال د نړیوال جام سیالیو په ترڅ کې دریمه لوبه سبا شنبه له اوکراین سره وکړي. افغانستان د دغو سیالیو په لړ کې لومړی لوبه له ګواتیمالا وګټله او دوهمه لوبه یې د چهارشنبه په ورځ ارجنټاین ته بایلوده. د فوتسال د نړیوال جام سیالي د سپتمبر په 14 په ازبکستان کې پیل شوې ده. دا سجرړو سارنی خبری مجله په منسنۍ چپ دولش پښنی وی ټول افغانستان کې اوري. په دې خبرونه کې اروپای پارلمان له افغان شوزوانجونو سره د طالبانو چلند غندلی او یو پریکړه کې تصویب کړی.
خواست هایی را که گروه زنان بیان کردن
همه خوختنی چه ده خز و جلی راپور تکری ویل اسم چه تقریبا 15 یا 9 سلنه به همده غبریکرالی که شاملی سویدی.
د طالبان و ده بحرانوی چارو ده سرپرست وزیر امیر خان متقی سرگنده و نیلرو
قزاقستان او قرغیزستان اسلامی امارت امنوعه نستخه لیری کرد. در روسیه بنداشن به هم پنگدی راتون که ورطا گام پورتک.
د پکتیکا په ګیان او برمل ولسوالیو کې مو د ملګرو ملتونو له لوري د دوو روغتونونو له جوړېدو خبرو، د کونړ په سرکاڼو ولسوالۍ کې د اوبو له یوې وړې پروژې، او دا به هم واورې چې په افغانستان کې د انټرنیټ خدمات څرنګه دي.
په افغانستان کې 4500 شاوخوا د مخابراتي شبکو انټرنټ دي، اما دا په وروستۍ ټکنالوژي باندې نه دي سنبال.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
اروپای پارلمان په افغانستان کې د شتو په وړاندې د طالبانو د حکومت سخت چلندونه وغندل، او له بشري حقوقو په ځانګړي توګه د شتو له حقوقو څخه د سرغړونو په خاطر له هغوی سره د حساب کتاب غوښتنه وکړه. اروپای پارلمان پرون پنځشنبه د یو پریکړلیک په تصویبولو سره پر هغو هیوادونو هم انتقاد وکړ چې د طالبانو له حکومت سره د اړیکو د عادي کېدو له لارې د هغوی ملاتړ کړی. نور په دې راپور کې
اروپایي پارلمان وایي په افغانستان کې له عامه ژوند څخه د ښځو لرې کول باید ودرول شي، جنسیتي توپیر پالنه یا اپارټایډ باید د بشریت ضد جرم په توګه وپېژندل شي. اروپایي پارلمان په افغانستان کې د طالبانو وروستی فرمان او د شریعت نافذول او په دې هېواد کې له عامه ژوند څخه د ښځو او نجونو لرې کول وغندل. په هغه پریکړه لیک چې د دې پارلمان د غړو په غوڅ اکثریت پرون پنجشنبه تصویب شو، یادونه شوې چې نجونې په زوره له وخته مخکې ودونو ته اړ ایستل کېږي، ورسره جنسي تاوتریخوالی کېږي او په درو وهل او ډبرو ویشتل کېږي. اروپایي پارلمان غړو په دغه پریکړه لیک چې 1550 غړو ورته مثبتې رایه ورکړې او 2 منفي او 43 غړو هم له رایه ورکولو ډډه وکړه ویلي، په داسې حال کې چې د افغان ښځو د زړورتیا ستاینه کوي، له هغوی سره خپل پیوستون څرګندوي. د ښځو په وړاندې د طالبانو د سختو چلندونو په وړاندې د نړیوالو تر څنګ یو شمېر افغان ښځینه فعالانو هم تل د اعتراض غږونه اوچت کړي دي. په افغانستان کې د بشري حقونو د روان وضعیت په اړه د اروپایي پارلمان دې بحث ته چې د سیشن به پورس پیل شوی و، هم یو شمېر افغان ښځینه سیاستوالي وربلل شوی وې. پرستو یاری چې د افغان ښځینه فعالانو په ډله کې د سیشن به پورس د اروپایي پارلمان له رئیس او یو شمېر غړو سره لیدنې کتنې ترسره کړي، بیګا ازادي راډیو ته وویل چې د دوی ډېرې غوښتنې په تصویب شوې پریکړه لیک منعکس شوې دي.
خواست هایی را که گروه زنان بیان کردن،
هغه غوښتنه چې د ښځو ډلې راپورته کړي، ویلی سم چې تقریبا 95 یا 99% یې په همدغه پریکړه لیک کې شاملې سوي دي. موږ همدارنګه غوښتنه وکړه چې یوازې د یو پریکړه لیک صادرول حل لاره نه ده، بلکې موږ غواړو چې تاسو څه عملي اقدامات کولای سئ، څه عملي کارونه چې لږ تر لږه د افغانستان خلک هیله من سي چې تاسو یې په خوا کې ولاړ یاست ترسره کولای
سئ.
د اروپایي پارلمان غړو همدارنګه له اروپایي ټولنې وغوښتل چې د بشریت په وړاندې د جرم په توګه د جنسیتي توپیر پالنې یا اپارټایډ د پرسمت پیژندلو ملاتړ وکړي، او د جرمونو د نړیوالې محکمې یا ICC د څېړنو او د ملګرو ملتونو د خپلواک تحقیقاتي میکانیزم د رامنځته کولو له لارې د افغانستان له اوسنیو واکمنانو سره حساب کتاب وکړي. په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو له عاملانو سره د حساب کتاب کولو لپاره د دغسې یو میکانیزم غوښتنه په دې وروستیو کې د افغان نجونو او ښځو د حقونو اړوند نږدې په هر غونډه کې مطرح شوې. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د سیشن بې د ورځې په غونډه او له هغې مخکې په جنیو کې تېرونی د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا په 50 غونډه کې هم د دغسې یو نړیوال میکانیزم د رامنځته کېدو ملاتړ وشو. طالبانو په خپل څه باندې درې کلنه واکمنۍ کې نجونې له شپږم ټولګي پورته زده کړو راګرځولې، او هم د نجونو او ښځو پر مخ د پوهنتونونو دروازې تړلې دي. طالبانو د ښځو په وړاندې د سختو چلندونو په ترڅ کې په وروستي قانون کې له ښځو غوښتي دي چې په عام محضر کې له سر تر پښو جامې واغوندي او غږ هم عورت بلل شوی دی. د اروپایي پارلمان غړو په تصویب شوې پریکړې لیک همدارنګه پر طالبانو د اروپایي ټولنې د نوي بندیزونو غوښتنه هم کړې، او هغه حکومتونه یې غندلې چې د طالبانو له سرپرست حکومت سره چې تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هېواد په رسمیت نه دی پېژندلی د اړیکو په عادي کولو سره د هغوی ملاتړ کوي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی پرون پنجشنبه په کابل کې د خپل وزارت د حساب ورکولو په مناسبت غونډه کې وویل چې حکومت اوس د نړۍ په 90 هېوادونو کې د افغانستان پر سفارتونو کنټرول لري. د اروپایي پارلمان پریکړه لیک همدارنګه له اروپایي ټولنې او مرستندویو هیوادونو څخه غواړي چې په افغانستان کې د اساسي اړتیاو د معیشت او مدني ټولنې د ملاتړ لپاره بشري مرستې او بسپنې زیاتې کړي.
په راپور کې مو واورېدل چې اروپایي پارلمان هغه هیوادونه غندلي دي چې په کابل کې د طالبانو له حکومت سره اړیکې عادي کړي او د هغوی ملاتړ یې کړی. په راپور کې د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په وینا دې ته هم اشاره وشوه چې طالبان اوس په لسګونو هیوادونو کې سفارتونه لري. ښاغلی متقی پرون په کابل کې ملت ته د حساب ورکونې تر عنوان لاندې په خبري کانفرنس کې د دې اړیکو خبره وکړه او دا یې هم وویل چې پر یو شمېر طالب چارواکو د تحریمونو د لری کولو او له تور لست څخه د هغوی د نومونو د لری کولو په برخه کې د پام وړ پرمختګ شوی دی. د امیر خان متقی د دې څرګندونو تفصیل د سنا کاکړ په راپور کې.
په داسې حال کې چې له نړیوالې ټولنې څخه د طالبانو پر حکومت د فشار زیاتولو ډېرې غوښتنې شوې، خو د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت تازه ویلي چې په تېر یوه کال کې د تحریمونو او د تور لست څخه د یو شمېر طالب چارواکو د نومونو په لیرې کولو کې د پام وړ پرمختګ کړی دی. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د پنجشنبې په ورځ په کابل کې ملت ته د حکومت د حساب ورکونې خبري غونډه کې وویل چې د سیمې د هیوادونو په ګډون د ډېریو هیوادونو سره د دوی اړیکې ښې شوې دي.
قزاقستان او قرغیزستان اسلامي امارت چې دوی د طالبانو غورزنګ په نوم د ممنوعه ډلو پولیس کې ځای کړی وو، له هغه لیست څخه لیري کړ. د روسیې فدراسیون به هم په نږدې راتلونکي کې ورته ګام پورته کړ.
که څه هم متقی په مشخص ډول د خپل کوم غړي د نوم د حذفولو یادونه ونه کړه، خو زیاته یې کړه چې طالب چارواکو په تېر یو کال کې د بیلابیلو هیوادونو ته شپږ څلوېښت سفرونه کړي او په قطر، ترکیې، پاکستان او ایران کې هم په غونډو کې ګډون کړی دی. د طالبانو حکومت یو شمېر هغه چارواکو چې د تحریمونو په لست کې دي، په دې وروستیو کې بیلابیلو هیوادونو ته سفرونه کړي دي. د ملګرو ملتونو د تحریمونو د څار ډلې تر دې مخکې راپور ورکړی و چې یو شپېته طالبان تر تحریمونو لاندې دي، چې پنځه دېرش یې د طالبانو حکومت د کابینې غړي او لوړ پوړي چارواکي دي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر دا هم وویل چې اوس مهال نه دېرش سفارتونه او قونسلګرۍ د دوی د حکومت په واک کې دي، او د قونسلګریو او سفارتونو له لارې د پاسپورټونو او ویزو ورکولو او تمدید په ګډون افغانانو ته په بیلابیلو برخو کې خدمات دوام لري. امیر خان متقی زیاته کړه چې په تېر یو کال کې د روسیې، ترکیې، چین، ملګرو ملتونو او نړیوالو سازمانونو په ګډون د بیلابیلو هیوادونو لوړ پوړو چارواکو له افغانستان څخه لیدنه کړې، او په ځینو مواردو کې د دواړو لورو ترمنځ هوکړه لیکونه هم شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د ښځو د حقونو فعالانې له نړیوالې ټولنې غواړي چې له طالبانو سره د تعامل پر ځای دې پر دوی فشار راوړي. د بشري حقونو یو شمېر فعالان هم پر نړیوالې ټولنې غږ کوي چې له طالبانو سره د اړیکو د ښه کولو پر ځای د فشار له لارې کار واخلي. په تبعید کې د بشري حقونو د فدراسیون مسؤول عبدالسمی عزیزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
سره له دې چې طالبان ادعا کوي چې له نړۍ سره یې ډیپلوماتیکې اړیکې مخ په ښه کېدو دي او نړیوال تعامل لري، خدا باید د دې په معنا نه وي چې په افغانستان کې د بشري حقونو خراب وضعیت له پامه وغورځول شي. نړیواله ټولنه باید په ډیر غور د طالبانو کړنې وڅېړي، او د دې پر ځای چې له هغوی سره ډیپلوماتیکې اړیکې ولري، باید پرته له کوم قید او شرطه د افغانانو په تېره د ښځو او نجونو د بنسټیزو حقونو د رعایتولو لپاره پر هغوی فشار واچوي.
هغه زیاته کړه نړیواله ټولنه باید دا ډاډ ترلاسه کړي چې له طالبانو سره هر ډول تعامل د بشري حقونو په برخه کې د ارزونې وړ او د مشخصو ژمنو تابع وي، او د بشري حقونو د مدافعینو او مدني فعالانو په ګډون د زیانمنونکو خلکو حقونه له پامه نه غورځول کېږي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتا ته.
د پکتیکا په ګیان او برمل ولسوالیو کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنري یا یونیسیار په مالی ملاتړ د دوه اساسي روغتونونو د جوړولو کار پیل شو. د پکتیکا ګیان او برمل ولسوالۍ د 2023 کال د جون میاشتې سلسلې سختې ځپلې وې، او د ځاني زیانونو په خوا کې د خلکو شخصي او د هغو سیمو ټول ګټو تاسیساتو ته هم پراخ زیانونه اړولي. نجیب الله الوخیل راپور لري.
په پکتیکا ولایت کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری یا یو ان ایچ سی آر لخوا د 2023 زیږدیز کال د جون میاشتې په زلزله ځپلو ولسوالیو برمل او ګیان کې د دوو اساسي روغتونونو د جوړولو کار پیل شو. د مسؤلینو په وینا چې په یادو روغتونونو ټول شپږ شپېته میلیونه افغانۍ لګښت کېږي، او ودانیزې چارې به د لسو میاشتو په موده کې سر ته ورسیږي. د پکتیکا د عامې روغتیا سرپرست ډاکټر عبدالله جان حقمل وویل:
دوه جنرال هسپتالونه چې یو په برمل کې، په جنګل ګاډ کې، او یو په ګیان ولسوالۍ کې په ول واس کې په دغه جراحي اپریشن هم کې ان شاء الله ولای زیزه او صلافا او فدی به پکې کې نسایب ولادي خدمات به کې ان شاء الله چې په دې سره به د ډېر مشکلات سره حل شي.
د ټولګټو پروژو په پلي کولو کې تل د خلکو ټینګار په کیفیت وي. یو تنفنی انجینر سلطان محمود ویل
ان شاء الله د موږ خپل وطن دی او پټمنون سره نقشه تطبیقو او کور کوو. نو موږ د تا ډوډ ورکو چې تو خپل کوالټي تو خپل کیفیت چې څوره موږ امکان لري ته به موږ کوشش وکړو چې تهونه په سرعت سره او په ښه کوالټي ښه کیفیت سره کور چلو وکړو.
بل لوري ته ځایي اوسیدونکي د دوی په ولسوالۍ کې د روغتونونو پر جوړولو د کار پیل ته خوښ دي. وایي په دې سره به د دوی ډیری روغتیایي ستونزې هوارې شي. یو بل ځایي اوسیدونکي محمود ویل
الحمدلله نن زمونږ د دغه شپخانې پرانیسته وشوه. موږ ډیره مننه کوو چې دا زمینه یې مساعده کړه. یقینا چې دلته د موږ 95% مشکل انشاءالله د دغه شپخانې په جوړولو به حل شي.
د پکتیکا اوسیدونکي زیاتوي اقتصادي ستونزې د تېرې زلزلې زیانونو او په دې ځای کې د اړینو روغتیایي اسانتیاوونه شتون د دوی ژوند له ستونزو سره مخامخ کړی دی. یو بل ځایي اوسیدونکی مولوي وارث شاه وایي
هیڅ قسم روغتیایي اسانتیاوې دغه علاقه نه لري. بیمارو چې جوړ شي هغه بیمارو تقریبا تر ولایتو ګردیز کابل پیرا دغه خلکو وړ او دغه خلکو ډېر انتهایي زیات غریبان دي. ډېر واره داسې شوي دي چې هغه بیمارو په لیار کې روان کړی او په هغه لیار کې هغه وفات شوی دی. وجه دا چې دلته کې روغتیایي دغه اسانتیاوې نه
وي. یاد دي وي پکتیکا د افغانستان په سویل ختیځ کې د مساحت له نظره نسبتا لوی سرحدي ولایت دی. په تیرو دوه لسیزو کې د دې پراخ ولایت د لرو پرتو سیمو اوسیدونکي د امنیتي ګواښونو له کبله د روغتیا د برخې په ګډون د ژوند له ډېریو اسانتیاوو او پرمختګونو بې برخې پاتې شوي دي.
په راپور کې مو واورېدل چې د پکتیکا په ګیان او برمل ولسوالیو کې UNHCR د دوو روغتونونو د جوړولو کار پیل کړی. اوس هم د پاکو اوبو د یوې وړې پروژې په اړه د کونړ په سرکاڼو ولسوالۍ کې 600 کورنیو ته د څښلو پاکې اوبه چمتو کېږي. د سیمې خلک ورته خوشحاله دي. تفصیل په دې راپور کې.
په کونړ کې د کلیو پراختیا او بیا رغونې ریاست سرپرست شمس الرحمن سیلاب وایي د سرکانو ولسوالۍ په دونایي سیمه کې د اسلامي هوساینې نړیوالې مؤسسې په 10.5 میلیونه افغانیو دوه ژورې څاګانې باسي او هر یو کور ته د پاکو اوبو پایپونه غځوي.
دا ډیر یو مفید او ډیر د خلکو دپاره یو سهولت جوړی ځکه اوبه د الله یو نعمت دی او دا نعمت د سړي کور له چې راشي نو دا ډیره د خوشحالۍ زیری.
ښاغلی سیلاب له ولسونو غواړي چې د پروژو کارونو په څارنه او ساتنه کې ورسره همکاري وکړي.
نو د ولس نه په دې کې غواړو چې دا ټول ولس زمونږ سپدې کې وګرا کې ولس چې دی دا زمونږ مټی دی او د ملا تیر دی. نو د دې نه موږ دا غواړو چې په دې کارونو کې دا زمونږ سره کومک وکړي زمونږ پروژې وساتي.
د اسلامي هوساینې نړیوالې مؤسسې مسولین وایي په سیمه کې دوه ژورې څاګانې باسي او د لمریزې برېښنا په وسیله هر یو کور ته د څښلو پاکې اوبه رسوي. په کونړ کې د یادې مؤسسې مشر هجرت الله لطیفي
د دې دواړو پروژو مالی لګه 3.5 میلیونه دی او په دواړو کلو کې په هر کلي کې 3.3 فرد د څه مستفید شي. ټوټل په دواړو کلو کې به 3500 نفر مستفید شي.
ځایي اوسیدونکو وایي د څښلو پاکې اوبه نه لري. په ویناي په ډیرو ستونزو له سین څخه کورون ته اوبه راوړي چې هغه هم غیر صحي وي او ډیری وختونه د ناروغۍ سبب کیږي. سید عاقل شاه
مخکې به زمونږ هم د دې کلي ولسي ماشومانو د ویالو نو بس کلي اوس هم په دې باندې ډیر خوشحاله یو چې الحمدلله زمونږ تقریبا 600 پامیل به د صحي پاکو بونو برخمن شي.
د کونړ سرکانو ولسوالۍ په دونۍ کې په داسې حال کې 600 کورنیو ته د څښلو پاکو اوبو چمتو کولو چارې پیل شوې چې د همدې ولسوالۍ په ناوې شونکړی او نورو سیمو کې په زرګونه کورنۍ ورته ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
آزادی رادیو سلیر وی ساعت
د اسرائیل او لبنان ترمنځ د پراخې جګړې ویره په داسې حال کې چې په غزه کې د سختریزې حماس ډلې د وسلوالو او اسرائیلي ځواکونو ترمنځ جګړه روانه ده. د اسرائیل دفاع وزیر په شمال کې د لبنان د حزب الله په وړاندې د بلې جبهې د پرانیستو خبر ورکړی. په لبنان او سوریه کې په مخابراتي وسیلو کې لورستیو چاودن ورستا چې ډیر مرجو پلی د حزب الله کړي او تاړولې د دې ډلې مشر حسن نصر الله ویلي چې اسرائیل په دغه چاودن سره لسری کرشې تر شوی. تفصیل په دې راپور کې
د اسرائیل دفاع وزیر یواف گالانت وایي د جګړې یو نوی پړاو یې پیل کړی چې هغه میړانې، ارادې او استقامت ته اړتیا لري. د اسوشیټد پرس خبري آژانس راپور له مخې گالانت دغه څرګندونې د چهارشنبې په ورځ خبریالانو ته داسې مهال وکړې چې د سیشنبې او چهارشنبې په ورځو په لبنان او سوریه کې په مخابراتي وسیلو کې د چاودنو په نتیجه کې له دیرشو زیات کسان ووژل شول او نږدې 3,500 کسان ټپیان شول. د راپور له مخې ظاهرین اسرائیل په دغه برید سره چې پیجرونه یا پیغام لیږدونکې وسیلې، مخابرې او نورې الکترونیکي وسیلې چې حزب الله یې ډېر کاروي، د دې ډلې غړي او ملاتړي په نښه کړي وو. په داسې حال کې چې اسرائیل او حزب الله د پنجشنبې په ورځ د پولو په اوږدو کې پر یو بل بریدونو ته دوام ورکړ، د حزب الله مشر حسن نصرالله وویل چې اسرائیل په دغه برید سره له سرې کرښې تېر شوی او په وړاندې د غچ اخیستو ګواښ وکړ. نصر الله وویل اسرائیل په دغه برید کې په زرګونو پیجرونه په نښه کړي او هغه یې الوزولې دي. حزب الله د خپل مشر له څرګندونو سره هم مهاله اعلان وکړ چې د اسرائیل په شمال کې پر څلورو ځایونو بریدونه کړي دي. اسرائیل وویل چې پولیس ته نږدې په دغو بریدونو کې 2 سرتیري وژل شوي دي. د ایران له ملاتړ برخمنې حزب الله ډلې د تیر کال د اکتوبر پر 1 پر اسرائیل د حماس له خوا برید وروسته چې اسرائیل په وړاندې په غزه کې جګړه پیل کړې، د حماس په ملاتړ له اسرائیلي ځواکونو سره په نښتو کې ښکېله شوې ده. ورستیو بریدونو ته په پام د نړۍ ډیرو مشرانو په سیمه کې د کړکېچ د پراخوالي په اړه ژورې اندېښنې ښودلې دي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون ویلي چې په لبنان کې بې ساري چاودنې به په سیمه کې روان کړکېچ لا پراخ کړي. د هسپانیا صدر اعظم پیدرو سانچز له ټولو اړخونو غوښتل چې له زغمه کار واخلي. هغه په مادرید کې د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس سره له خبرو وروسته وویل چې په سیمه کې د کړکېچ د زیاتوالي خطر بیا زیات شوی دی. عباس غوښتنه وکړه چې مادرید دی په منځني ختیځ کې د سولې په اړه هغه ته د ورته د یو کانفرانس کوربتوب وکړي چې 3 کاله مخکې کړی وو. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر حاکان فیدان چې له اسرائیل سره یې د هیواد اړیکې کړکېچنې دي، اسرائیل تورن کړ چې په هغې ستراتیژۍ سره چې مخته کړې ده غواړي جګړه لبنان ته وغځوي. په لبنان کې د ایران سفارت اعلان وکړ چې سفیر مشتبه امانی چې د سه‌شنبې د ورځې په چاودنو کې ټپي شوی و تهران ته لیږدول شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم په لبنان کې له ټولو اتباعو غوښتي دي چې ډېر له ګرځېدو راګرځېدو ډډه وکړي او خپل امنیت ته پام وکړي.
له خبرونو ور اخوا
په افغانستان کې د انټرنیټ د ټیټ کیفیت او لوړو بیو په اړه شکایتونه ورستر بلې په ډېرې دودي. دغه شکایت کوونکي تر ډېره د ولسوالیو او لرې پرتو سیمو اوسېدونکي دي، خو د ښارونو خلک هم له دغو خدماتو راضي نه دي. د ټکنالوژۍ د چارو پوهان هم مني چې د افغانستان انټرنیټ د کیفیت او بیې له پلوه له ګاونډیو سره سیال نه دی. دا چې د انټرنیټ د ټیټ کیفیت لاملونه څه دي، مخابراتي شبکې او ادارې په اړه څه وایي، او د حل لارو امکانات یې څومره دي، اسدالله لودین پرې دغه تفصیلي راپور چمتو کړی.
په افغانستان کې د خصوصي شرکتونو لخوا د انټرنیټي خدماتو لپاره لا دادې شاوخوا 2 لسیزې تیریږي، خو لای هم ګڼ شمیر کارونکي له کیفیت خوښ نه دي.
خبراتي شبکې ډېر زیات کمزورې دي، نو موږ غواړو چې سمو شبکې
د مخابراتي شبکو په ځانګړي توګه د انټرنیټ د کیفیت په اړه د شکایتونو د پام وړ او دوامدار وي.
د افغانستان انټرنیټ بيخي ګران دی او پرموش باندې ډېر تاثیر کوي. کله دا پیغام او د منهج دی افغان
یوازې د ټیټ کیفیت نه، بلکې د گاونډوي هیوادونو پرتلا د انټرنیټ د لوړې بې پاره هم ورستر بل شکایتونه ډېریږي.
خبراتي شبکې ډېر زیات کمزوري دي، نو موږ غواړو چې سمو شبکې نو تر دغه هم نور ته ضرورې کې په ګر ولسوالۍ کې ګسره کې یوه دانه شبکه لرو. د افغان بیسیم د نور شبکې نسته.
د میش پکتیکا ولایت برمل ولسوالۍ کې نه ډېر زیات کمزور آی دی. وایي چې دا ته په ملارونه وشي نیټ تر تېز شي، که تېز نه شي بېخي میش ډېر ستونزې دي، بېخي نه حل کېږي.
په افغانستان کې اوس مهال د انټرنیټ د کارونکو کره شمېر معلوم نه دی، خو د پرزیدلي جمهوری نظام د مخابراتو وزارت 3 کال وړاندې ویلي و چې نږدې 11 میلیونه افغانان انټرنیټ کاروي.
بل امده دلې په افغانستان کې انټرنیټ ضعیف ده، هغه د سیلموغ بندویټ د 15 هیوادونو افغانستان.
هغه ملک سهار د معلوماتي ټکنالوژي یو ځوان افغان متخصص دی. هغه وایي افغانستان ته د نوري فایبر لارې د تیرشوي انټرنیټ سرعت هغه سي ګړندای نه دی لکه په گاونډیو او د منځنۍ اسیا په هیوادونو کې چې دی. د هغه په وینا افغانستان کې د انټرنیټ سرعت د 15 او میگا بایټو ترمنځ دی، خو په خبره یې گاوند او سیمه کې دا کچه تر سلویختو میگا بایټو پورې رسیدي. خاغلی سهار له ازادي راډیو سره په خبرو کې د انټرنیټ د ټیټ کیفیت نور لاملونه داسې په ګوته کړل.
افغانستان کې د مخابراتي شرکتونو ټکنالوژي اپډیټ یا نوې نه ده، او د مخابراتي سکتور زیربنا په صحیح ډول باندې نه درغول شوی، او په دغه تیرو جګړو کې ډېر زیان ولیدل. په افغانستان کې 4500 شاوخوا د مخابراتي شبکو انتنونه دي، اما دا په وروستۍ ټکنالوژي باندې نه دي سنبال. کومه برخه کې چې مثلا د دې انتنونه دي، په هماغه برخه کې د خلکو شمېر ډېر زیات دی، نو په همدې خاطر باندې هغه انټرنیټ کیفیت صحیح ډول نه وي.
نوموړی وایي په نړۍ کې د انټرنیټ اصلي کیبلونه یا فایبر اپټیک تر سمندرونو لاندې تیر شوی وی، چې د ایران او پاکستان په ګډون د افغانستان اکثره گاونډیان ورته مستقیم لاسرسی لري، خو په وینا یې افغانستان له دغه لاسرسی بې برخې دی.
د کیفیت نه اکثره هیوادوال شکایت کوي، او هم دغه اړه باندې هر ورځ تخنیکی ټیمونه سره کوي.
د افغانستان د مخابراتي خدماتو د تنظیم اداره یا اترا هم تاییدوي چې د انټرنیټ کیفیت ټیک دی، خو په وینا یې دوی د دغه ستونزې حوالې ته لاس په کار شوی. د دغه ادارې ویان جلال الدین شمس که څه هم ازادي راډیو سره خبرې ونه کړې، خو تازه یې خصوصي ټلویزیون شمشاد سره خبرو کې ویلي ټولو مخابراتي شبکو سره خبرې شوی چې خپل خدمات څلورم نسل یا 4G ته واړوي.
ټول شرکتونه مکلف دي چې پر روانو دوه کلونو کې خپل خدمات 3G او 4G کې. مثلا اوس په لرې پرتو سیمو کې په کلو کې خلک ډېر زیات شکایت لري چې انټرنیټ کار نه کوي، 2G کې انټرنیټ کار نه کوي. که هغه انټرنیټ 3G ته واوړي او 3G نه 4G ته واوړي، هغه به خدمات هم ښه کېږي، کیفیت هم ښه کېږي. نو اوس به انشاءالله چې ورو ورو دا زمونږ ټول مخابراتي انټرنیټ 4G ته روان دي.
ښاغلی شمس وایي دولت د انټرنیټ له کمپنیو سره د هغوی د عاید او لګښت په اړه وخت نا وخت غونډې کوي، او په وینا یې د انټرنیټ د لوړې بیې لامل دا دی چې خپل شرکتونو ته نیټ په لوړه بیه پریوزي. په افغانستان کې دا مهال 4 خصوصي شرکتونه روشن، افغان بسیم، اریبا او اتصالات، او یو دولتي شرکت سلام فعالیت لري. د ځینو دغو شرکتونو لخوا د ځانګړو سیمو انحصارول هم یو لویه ستونزه ده چې اترا وایي دوی درکړې او هلته لاس په کار شوي. د سیمو انحصار هم د انټرنیټ کیفیت باندې اغیز کوي، یعنی که یو سیمه د ځانګړي شبکې تر انحصار لاندې وي، نو د بل شبکې سیم کارت هلته کمزوري او ټکنۍ فعالیت لري. خلک وایي د طالبانو دولت د ځکه مخابراتي خدمتونو ورته ډاډمن کړي چې په وینا یې دوی د دغو خدمتونو د لګښت 10% مالیه د دولت بودیجې ته ورکوي.
ستاسو له پیغامونو
زما سلامونه او نیک هیلې چې تاسو ته کارکوونکو ته ورسیږي. خالد افغان د کندهار سیمه، او دغه کمې مرستې د افغانستان د ولس سره کېږي. دغه نړیوالې رستې د افغانستان د ولس لپاره دا 4% 15% د طالبان خپل وړي، او هغه نور 15% 40% چې پاده سولې هغه د خپل همکارانو ته ورکوي، او پاته غریبان چې سوله مسکینان چې په افغانستان کې دي د لوږې کړېږي، هغه ته دا پیسې او دا مرستې نه رسیږي. نو هیله مو دا ده چې دا مرستې جیا نه ورسره کوي، یا چې یو داسې شخص ورته وټاکي چې هغه ولس ته ورسېږي، د ولس پورې ورسېږي. دا مرستې چې کومې مرستې در څه مرستې چې راځي، دا ټوله طالبان خپله وړي، یا خپل همکارانو تور کوي، یا قریبانو یا دوستانو تور کوي، او پاته ولس چې دی ولس دغه څه مناست دی.
السلام علیکم، ما د رادیو اوریدونکو کارکوونکو سلام نیکی لوړانی کوم. ما غوښتنه ده چې اسلامي امارت د اسلام په چوکاټ کې د دینجینو مکتبونه خلاص کړي. تعلیم د ښځو حق دی، فرض په خلکو باندې باید ویکړي، نو باید تعلیم ته زمینه برابره شي په زر تر زره، وخت باید ضایع نه شي.
السلام علیکم ورحمت الله. دا اوس وخت کې کوم حالات روان دي په افغانستان کې، هیڅوک داسې زړه نه ښه کوي چې مکتبونو ته لاړ شي او یا خپل درسونو ته لاړ شي او درسونه وایي. هیڅوک درس نه وایي، دا ولې نه وایي؟ ځکه چې چاته وظیفې نه پیدا کیږي او نه څوک وظیفه کولی شي. ټول خلک چې چا پوهنتونونه هم ویلي دي خوشي ګرځي، نو د دوی په ذهنیت باندې لږ کار کول پکار دي تر څو چې دا خلک مکتبونو ته لاړ شي او مکتبونو ته زړه ښه کړي. او د حکومت څخه هم همدا غوښتنه کوو چې خلک مکتبونو ته ولیږي او مکتبونه پې ووایي.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمېره راته
غږیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.
دا ساتي راډیو د نن ورځې لومړی سهارنۍ خبری مجله هم دلته سرته ورسیده. زه احمد شیبر لتا سو اجازه اخلم. البته زموږ خبرونه د سهار لوو د ماشام تر او د ماشام لوو د سهار تر یعنی څلور ساعته ادامه لري. په بلې خبری مجله کې آرش همایون لتا سره دی.